اردن کو ستړي مشي دا مشال لړو دا د تاسو قربا سره لمومند اردن کو څنګه تاسو معلومه دا چې موږ تاسو لپاره عادي خبرونه پرځې ځانګړي خبرونه لرو نو په دې غړي کې با واوري اونې ځ خبرونه شپېلې په شپېلې خبرونه کې نجيب عامر د ادب او د غسي د فلم د نړۍ له هنرمندانو سره خبرې کوي نو راځي چې نن هغوی څوک مل مکړي
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکه، مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکه، دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ، چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړي پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتساپ په لیک ملګری شوی. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانانو اوریدونکو ته، خدای پاک دې تاسو ښه لري، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې، ډیره مننه. کور مو ودان،
خوشاله اوسه. ډیره مننه، زم خوښ یم.
ډیره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله، او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه، زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځای تلې کوز وطن کې چاپېدی او بیا بیرته دلته راتلې خپرېدی. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لورې، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجې زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې خوښې وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره یې او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره یې کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ور سره شاعریم کوي، او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح غلارې تقریبا سره بیل دی. مخکې یاد کړ چې ادبیات خو داسې دي چې هغه کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسی ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسائل د ډېر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره یې او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره یې. دلیل هم دا دی کنه موږ تاسو ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ تاسو ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي، نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې، او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاست. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړې، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینې مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغې. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې، نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل وو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق رادیو تلویزیونو نو دوی د شایق په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدوم دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخښي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي دوی ونډه تاسو څنګه بولې؟
وښنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک بهوي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر وبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب راسره اوسه
شالو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوړې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړې نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کولې شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي کنور ملګری هم راتل غواړې نو راتلې شي غوزم خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي. يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکي خو تاسو نشي لیدې خو هلته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه په دواړو سترګو یو غزل درته وایم ډیر نوې هم نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي.
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي یا پښتونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وایي کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ډیر
په محفل کې چې زه ښکلي ته ډیر ګورم نو ملګری وایي شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړې او خامې ودانۍ ته د مکتب زړې او خامې ودانۍ ته چیری ورش سر زر در نه جوړیږي
ډیر خد
او یا د کونډي او مزدوري خزه زویا
واه
یا د کونډي او مزدوري خزه زویا که خواري وکړي رهبر در نه جوړیږي
ډیر خسته
او خولیا ماته به پمینه نه راګوري خولیا ماته به پمینه نه راګوري بیا زما د زړګي سر در نه جوړیږي
ها ها ډیر خسته
ډیر مننه او وایر غلا د ملا سړی بچي وایر غلا د ملا سړی بچي مې کدی ته زیلو فردر نه جوړي
ډیر ښه ډیر ښه ستغه مې
کدی ته زیلو فردر نه جوړي مننه
ډیر یارغل سیب انور الحق یارغل چې خپل خسته غزل په خپل خواګانداس کې تاسو ته وړاندې ک دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه دلم ده شي چې ګرمي شي سپینه غاړه دلم ده شي غواړم خوله مې دی په دې شاتو خواګا شي د مظلوم لهډونو جوړ شوی د مظلوم لهډونو جوړ شوی را چپه د خانانو دا بنگلش چې په کومه شپه ډیر ډیر خکول کړم چې په کومه شپه ډیر ډیر خکول کړم نو خکولای سبای ته یو په دوه شي محبت په سر تنور کې زندگی ده محبت په سر تنور کې زندگی ده د سړی په کې بدله قواره شي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمانا چې ته خخښې پکې والی مسلمانا چې ته خخښې پکې والی له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي چې جانان دغې کې ونیسي یرغله چې جانان دغې کې ونیسي یرغله نو سړی ایله په ژوند کې لږدمه شي یرغل صاحب چې په ننګرهار کې وو نو په ادبي بهیرونو کې به د مکیده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله د کومو غړی وی
عامر صاحب تقریبا داسې د دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپښین پیلېده د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده بیا جمعې جمعګي شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد صمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راته استاد ازمون استاد به راته دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته نو زه ډېر کوچنی وم دلته به زه راتلم بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړه له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې راپیدا شو لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېد ړنګ شو بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد بیا مونږ کېنستو مونږ ځوانان کېنستو ارشاد رغان صاحب و زه وم خالد سنګر و دغسې نور ځوانان ملګري وو مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې شړنګ شو راځي موږ ځوانان ولې یو بهید راپیل نه کوو بیخي دا ضرورت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپل راپیلو که خپل کوم مشر راته نو هغه به راځي دا احترام به کوو قدر به کوو نو به جلال کوټ ادبي خوځښت موږ رامنځته کړو هغه
خوښ هم شته کنه تر اوسه شته فعال د ادبي ټولنه کنه
نه هغه به هغه شو د عملګری خواره واره شو او پلامل در تغګی گما چې ولی هغه شو اصطلاح غونډې لګ تکنه شوې نو جنرال کوټه د دې خوځښت خو روانو نو به سمیم صاحب باور تراته ځینې نور د سي هغه مخلص مشران باور تراته به ځینې استادان د خمدي واکسته موږ سره دی کوي چې دوی ولی د سي کار وک نو به ځینې هغه په ساده سلاب وې ما تخریب شروع شو به تر څنګه موږ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانست هغه ځین مشران الله سبح کې به چې ختیځ ادبي بهیر پرانست استاد سمیم او یو شمیر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسو ناس ته کوي غونډه کوي ختیځ ادبي بهیریم کوي نو د څه کار وکي تاسو خیر ده زما تاسو نه دا هیله ده تاسو کې زدا او سیلا ګورو مچ تاسو ما خبرو منه یو دا وخت بدل کی چې اگر را نشي ټکر را نشي نو بیا بيخي مونږ ور سره ته دا ومنل چې په ونه کې چې یو ځکه یو بهيري ارتیا نشته چې بل ځکه یو بهيده مې چې مونږ خپل ناس میاشتې نه کړې بیا هم د میاشتې لوی لوی ناس کولې په کتابونو باندې مخکته نه را جوړول یو دا غس نور لیکوال او حقدار خلق بم سټایل منځوري بم ورته را جوړولي نو هم هم دغه څه د ملګری چی سره خواره واره شو سوګ یو هیوا څوبل هیوا تلړ نو ازمنګه ناس ته هغه شو به هغه شو ختیزه ادبي بهیرو خیال ادبي بهیرو دغه څه نور ادبي بهیرو نو چې دا د تر تر ډیره پورې ازمنګه ور سره اړیکی وي ناس پاسري ورته ګونه مشایری وي نو دا کیسه دا تروسم الته روانه ده خو دا دی روانه لري
صحیح تاثیراته وي يرغل سب چې کلم دا سي اختلافات را منست کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خو یو خ کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار
زو اما عامل صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي او زو اما کا د سي په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د وی ورسوالۍ نه خارته نشي راتلې کابل ته لګ دی یو بهيري او هغه شاعران ورشي دا ډیر خو هغه د فاصله یو پونټونو مکتب غوډي حیثیت لري دا د وی بهیرونه موږ تاسو یو د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلې دي
bale
خو خبره ده ساده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړوکی خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل خي وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل خپل شعرونه وروري دا بخاين زنه نه پيغه قزاوت تاثر خو زه هم په جلال آباد کې یو بهير یو ټول شعران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بلا بل نظریاتي بلا بل خبري دا به زه مزما
په
ادب لپاره به خير شعر لپاره د تسلي لپاره د نثر لپاره
صحیح او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوې ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي سمره د پرمختګ چانسونه دوی تر لاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځنې به خایله کلی نه راغلي ول سوالي نه راغلي به چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران التوین چې رسنوي کې نوم اوریدلې وي یا دغه شعرونه یا نثرونه په ورسپانو کې لوستي ودل ته مخامخ ورته کینی بیا دغه خبر یا ریال ته بیا نور بحثونه کیږي کره کتنې کیږي نو دغه ادبي بهیرونه د نو استعدادونو پر روزلو کې سمره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امر صاحب ادبي بهیرونه لکه ما چې تاسو په خپل لمړی خبرو کې یاد کړه ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې ورېدلې دي چې دا مونږ چې کوم مسائل په ادبي بهیرونو کې زده کړی دي دا مونږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی ځکه آلته تیوریانې دي درته هغه کیږي بیانېږي د سړي ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي ور سره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان وي هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو دنه یو ښه ویان جوړېږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي دی د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي په اصطلاح په شعر پوهېږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول
صحیح
نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو موږ او تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسې ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنه هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی ما ریپورټونه لیکلي دي دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی ځینې ملګري ځان سره ساتیم خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد باز محمد عابد هغه کړم د فیصله کړم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر وو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنې که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب ریپورټونه ولوسته عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو له هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایل او نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي
بالکل همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی یرغل صاحب څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټک داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګری به راتلل د نورو سیمو نه به شاعران راغله زه وایم که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څه خوندي شوې د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټۍ باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب که د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ او تاسو ګورو زموږ او تاسو د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبی بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره امیر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا بورته دی پونتون په هیڅ تمام شوي وو دی مکتب په هیڅ بورته تمام شوي وو په اوس وخت کې ته خبر دی چې په جب کې اغشته دي حساب امکانات شته دي زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه پخوانی مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي ګڼو خو هغوی ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور هیڅ هم نه دعاوې خو به کوي
بالکل همدغه سیدا او ډیر زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه ترنو اوریدونکو تاسو له مشال رادیو ادبی او کلتوري خبرونه شپېلې اورئ زه نجیب عامر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجبه ځوان شاعر یرغل صاحب د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا اوریدونکو په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو شپنه مایده هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډېر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشاکا او بیا وګړېګا
واه
يرغل تشاکا او بیا وګړېګا
ډېر خسته شاعري يرغل سه ډېر مننه
زه شمنه
ما سره نورې پوښتنې شته ولګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پوښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکړي يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو دا چې پوښتنه د جمار دې ملګری کوي زه لکه چې تو باندې امر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندوم نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سره خپل تخلصونه ټای کی عادی هغه د کوشتو ذوق کنه دغه ذوق لمخي بیا زما مشهور دا تخلص ما ته ټاکلې او ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کوم برخه پر مخ دیوله الته ما ته دی خیادم نکړه الته زما له نوم سره دا تخلص وټاکو نو سره لدی چې التاغه وخت ما سره مشوره هم نه وشوي او زه په فکر کوم د مشورې ومم نه کېدې شي ما خه مشوره نه ورکړي اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی وڅ راځي
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه د پکار ځکه ک شیر ته د داد ورنه کوغه تیار بوکسر هم دی
لا عامل سب ده خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه، دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ترې زده کړې دي، وایي یو شعر دی، دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشاله دی. بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه مونږ زده کړي، خوشاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډیره پورې د زمونږ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړي دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا دې موضوعونه که بیخي وځو، دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري، د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته، که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید ووی کړو، دا باید مونږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي، نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې وه، لیونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسه چې دی ډیر شهرت درکړی ده؟
دا مزه چې دلته کله خپرونه ته کښېنم یا میلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، که نه ټلیفون کوي هغه کوي. خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، او د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکن نه وي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړی په ما دې تبصرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
دا درنو ریدونکو شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري انور الحق يرغل سه پر سره دې پر واتس اپ او دغه یو شعر ته وړاندې کوم مغوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم پنځشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنځشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوري را کایله با لګ ویده شم لویا خدایا خی پریمانی روپی راکا لویا خدایا خی پریمانی روپی راکا او خاوند ده هماغ جلی زشم زه دخمن زکه ژوندۍ پرې دمه بیرته زه دخمن زکه ژوندۍ پرې دمه بیرته چې د مور د جړې دوه لامل یې نشم د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم او تبیا غواړم چې لیوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم کرغل سے افغانستان کې د شیر او نصر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځي نو د ځوانانو ونده تاسو څنګه ارزوي
امیر صاحب په افغانستان کې د شیر په برخه کې درته وایم اوس وحال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته چې تمه ورته شته پراتون کې بدوی پختو تا پختنو تا دیر سرور کی پنه سر کیم دغه منګ او تاسو ګورو کنه چې مشته ده خلک شته چې هلی ورته شته او د شیر برخه وخنه ده او تر ډیره پوری په ادبی القو کې او ادبی ناسو پاسو کې استادان ډیر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شیر ډیر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو خا خبره دا چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خیږي یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی په شعر لیکي هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښیي
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري دا فرق ولې راغسته په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډیره پورې اورېدل کیږي, تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کیږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډیر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهیږي, خاص کر د گاونډ په ژبو باندې, نو ښایي دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي, شعر لوستی دی, او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې هم یو مهمه برخه ده, او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامېږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزوري وي, یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره ده. فکر کوم داسې تر ډیره پورې هغه اړتیا په مورته نه پیښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال د زراعت لوستی یو هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به یې ښه وکړي, او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو د هغه د هغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله, او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب معنی په ته ډیر خپ ویږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولې، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې روستۍ برخې ته نږدې شوی، استاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو بدر ته غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو پر رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی،
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصل تو ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یاد بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دی، او کمایل نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشکد استرگی ولی نم دی، او چه یرغل پا که زان خسره خودلو پا دی پوشه چه محفل که خولی هم دی.
واه، دیر خ، یرغل سه
دیر امانه نه
نیلک. مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیزوي به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډیر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خورېدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې ته څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک هوټلو کې اخته دي، څوک په یو شي، څوک په بل شي، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پرې پیسې ګټې، نو هلته بیا تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي او څو کې خپل کورنۍ سره وګګي تماسونه وکي. ما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لګه شبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډیره مر سره وکړه. کور ودان
خوشاله اوسه یا مر صاحب ډیره مننه زم خوښ شم.
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږ وې. ځان خیال ساتي ل خبرونه پرسته شبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.